فکر کو دا ټول نه خو مونږ ته پاتې ده. باید مونږ تاسو خپل صادقانه دغه وطن سره مینه ښکاره کړو، د دې وطن لپاره کار وکړو، هغه سره یو احساس پند کیږي.
شکر الله لیوال وایي ډیر ځوانان د ټولنې په ستونزو او ناخوالو دردیږي، خو په دوی کې بیا کم ځوانان د وضعیت د بدلولو جرأت کوي.
ټول درد احساسو، ولې د درد پر وړاندې زموږ اقدام څه ده؟ مونږ یو بې وزله کس فرض کړه سړک په سر باندې ولید، دغه انځور مو وخت فیسبوک ته واچول چې مرسته سره وکړي، آیا غسر مرسته وشوه؟ ځوانان باید مسؤلیت پذیر اوسېږي. دا یوازې مسؤلیت دا نه ده چې ما فیسبوک پوسټ وکړو یا مې څو نفرو ته ورتلغه خلاصو، ته باید نفرو ته پسې ورشې، دروازې شاته پیسې تر راواخلي، هغه ته هم تشویق او ترغیب کړي چې نورو کسانو ته دا ورته وایي کنه. او بل دا ده چې مونږ باید هر وخت دولت ته، نورو ټولنو ته، سازمانونو ته ونه درېږي چې مونږ سره وي مرسته کوي. من حیث دی غړي دي د جامعې، موږ هم دا مسؤلیت لرو، نه تنها دا مسؤلیت چې غږ اوچت کو، خلک خبر کو، بلکې مسؤلیت باید په دې توګه موږ خپل مسؤلیت تعقیب کو چې د خلکو په ژوند کې هم تغیرات باید بیرته راغلي.
دا چې په اوس وخت کې د ځوانانو رضاکاره فعالیتونه څه ډول روان دي او دوی خپل کارونه څنګه داسې تنظیمولی شي چې ګټه یې ډېره وي، په همدې اړه مو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت د فرهنګي او رضاکاره ځوانانو د برخې له رئیس لایق شاه زدران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. زدران صاحب، ویل کیږي چې نن سبا د ځوانانو رضاکارانه فعالیتونه کم شوي دي، آیا تاسو منئ که دغه سی وینو وجه څه ده ولې دغه فعالیتونه کم شوي؟
د رضاکارۍ په برخه کې کوم تاسو ګورو فعالیتونه کم شوي نه دي. فعالیتونه د رضاکارۍ په برخه کې موږ تاسو د مرکز ولایت ولسوالۍ په سطح باندې چې وینو زیات شوي دي. زه مثال درکولی شم، د کورونا وایرس په وختونو کې زموږ تاسو ډېر زیات رضاکار ځوانان، رضاکار مدني ټولنې او ځوانان راووتل، پر رضاکار نن ډول باندې حکومت کنفینونه وکړو، مسکونه او توزیع کړو، خلکو ته ماګاهي ورکړه. د مرکز ولایت په سطح باندې داسې اوس موږ ته سګورو نه هرشانه سیزن دی، په دغه وختونو کې موږ ته سوینو په زورګونو ځوانان د مرکز ولایت په سطح باندې پر ذکرانه ډول باندې دوی په دغه کارونو کې برخه پکې اخلي. داسې نور مسایل کوم ته سوینو د تعلیم او تحصیل په برخه کې، د ولایت او ولسوالیو په سطح باندې عمومي حشرونه چې کیږي، په دغه کې په ډیر زیات تعداد سره ځوانان د حشر په برنامو کې برخه اخلي. نو داسې نه چې د رضاکارۍ دا فرهنګ کم شوی دی، دا فرهنګ ورځ تر بله ښه کیږي او ښوالي طرف ته روان دی. 1999 کال کې مونږ شبکې جوړې کړې د ولایتو په سطح باندې، ولسوالیو په سطح باندې، او ان شاء الله په 1400 کال کې مونږ ګټورې برنامې د ځوانانو د آماګاهۍ لپاره لرو چې ځوانان دغه لپاره تشویق کړو چې دوی په ګڼ تعداد سره لکه په نورو خارجي هیوادونو کې چې په رضاکارانه کارونو کې برخه اخلي، په افغانستان کې هم دغه دود چې کوم دی نور هم عام شي او خلک نور هم وهڅول شي چې په رضاکارانه کارونو کې برخه واخلي.
تاسو خپل چې له رضاکارو ځوانانو سره کار کوئ، ګروپونه یا ټولنې لري، دغه ځوانان بیا په کومو برخو کې مصروف دي، یعنی کومې لاسته راوړنې لري، څه یې کړي؟
ګوره، د رضاکار ځوانان چې کوم دلته مونږ وینو، یو خو زموږ د ځوانانو چارو معینیت چې کوم دی رضاکار دي، یو د څلور دېرش پلس یو په نوم باندې یوه رضاکاره شبکه مونږ په څلور دېرش ولایتونو کې لرو چې د ریاست جمهوري د طریقه فعاله ده. بل د سرې میاشتې رضاکار مونږ لرو چې هغه هم په عملي ډول باندې د مرکز او ولایتو په سطح باندې فعال دي. خو زموږ سره د رضاکار ځوان په حیث باندې دوی بیا په مختلفو برخو کې کمپینونه کوي، لکه اوس خدا نه خواسته یوه حادثه وشي، وینې ضرورت وي، په هغه حادثه کې شفاخانې ته عمری دا ځوانان راځي پر ځکه ډول باندې خپله وینه ډونیټ کوي، د هرشانې په اړه باندې، په ښار کې حشر شه، یا د سولې په اړه باندې، یا په مختلفو برنامې د آماګاهۍ چې دي تحصیل او تعلیم په مورد باندې. نو دغه ځوانان زموږ سره په دغه ګټورو برنامو کې برخه اخلي.
یوه خبره چې ځوانانو وکړه هغه دا وه چې مثال ځینې کسان یو پروژې اخلي یا ځینې فنډونه اخلي، بیا نور ځوانان راټولوي چې راځه ما سره مفت کار وکړه، رضاکارانه فعالیت را سره وکړه، لنکه چې هغه خپله ګټه پې کوي.
بعضې ټولنې کې دی شي اوس د دولت په چوکاټ کې نه، دولت نه بیرون مونږ مدني ټولنې یا داسې خوځښتونه لرو چې پر رضاکارانه ډول دلته د مرکز او ولایتو په سطح باندې، ولسوالیو په سطح باندې برنامې پر مخ وړي. مونږ په یوه میکانیزم باندې کار روان کړی دی چې هغه مرستې چې کیږي باید دغه راپور موجود وي، ګزارش شي موجود وي، دی یو دولتي نهاد په توګه باندې چې ځوانانو چارو مینیت یو دولتي نهاد دی، دغه چې څومره دوی فعالیتونه کوي ځوانانو چارو مینیت تم دوی گزارش ورکي، ځکه چې دلته موږ تاسو په زورګونو نه حدونه لرو چې پر ذکرانه ډول باندې دوی فعالیتونه کوي. نو ان شاء الله دغه لپاره پراتون کې کوم پلانونه لرو، د بټول چوکټونه او اصول او طریقه ورته جوړو، په دا باندې کارم شوی، خو نور د خوالي لپاره ان شاء الله نورم کار په دا باندې کوي.
تاسو خپل له دغه ځوانانو سره کار کړی دی، تاسو په نظر څنګه کېدی شي دوی کار لا نور ګټه
ژور او پراخ شي، یعنی څه ډول کوي شي رضاکارانه فعالیتونه داسې وکړي یا داسې ډیر کې چې ګټور وي او نتیجه یې ښه وي د ټولنې لپاره؟
او دغه شي ته موږ خاصو چې دی یو چوکاټ د مخې باید دوی مخ ته لاړ شي، کار وکړي دوامدار، داسې نه چې یو ځوان راشي یوه میاشت یا شل ورځې یا دېرش ورځې رضاکارۍ کارونه مختلفو برخو کې وکړي، نه باید د دوامدار دغه د پرمونږ په بعضې برنامو باندې اخته یو، دغه د برمونږ ترخې لرو، ترځلې مالونه ورته لرو، او په پالیسي باندې انشاءالله د رضاکارۍ د ملي سطح باندې په دا باندې مونږ کار روان کړی دی چې انشاءالله په راتلونکي کې به ډېر ګټور تمام شي.
درنو اوریدونکو د تانې څنګه د دې ونې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبا، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ اپټا تړون د پنځشنبې پورس په کابل کې د درې نورو میاشتو لپاره تمدید شو. د افغانستان حکومت د دې تړون د نوې بڼې او اصلاحاتو غوښتنه کړې او وایي په دې ډول د دې تړون د ستونزو د حل لپاره کارنده نه دی. افغان حکومت تمه لري چې دا اصلاحات به د پاکستان له لارې هند ته د افغانستان د سوداګرۍ برخلیک وټاکي. همدا ډول پاکستان هیله لري چې د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا سره سوداګریز راکړه ورکړه وغځوي. خو آیا دا اصلاحات راتلونکي دي؟ د افغانستان او پاکستان پر سوداګرۍ له سیاسي اړخه هغه څومره دی؟ دا نور مهم موضوعات نن حقیقت سره خبرونه کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مرستیال خغلی یونس مومن سره په خبرونه کې تر بحث لاندې نیسو. مومن صاحب خره غلاست ازادي راډیو ته
مهرباني ز خپل نیکی سلامونه تاسو ته او تاسو د ازادي محبوب راډیو ته وړاندې کوم.
مومن صاحب ولې په اپټا تړون کې اصلاحات اړین دي؟
تاسو ګورئ چې په تیر لس کالو کې موږ په دغه تړون کې مشکلات ډېر وو او موږ د دغه تړون د مشکلاتو څخه موږ ډېر توانونه وغلل، حتی چې مجبور رسول اوس تقریبا د افغانستان او د پاکستان ترمنځ هم په خپل منځي تجارت کې تیر کال هم په ترانزیت کې په ډېره کچه کمی راغلی. نو لهذا په دې باره باندې تصمیم ونیول شو چې باید په دې ترانزیت تړون کې چې افغان سوداګر ته تاوان رسوي هم د پاکستان حکومت ودې ته په دې حقیقت پوه شو چې باید په دې تړون کې تغییر راسي او د افغانستان د حکومت هم دا غوښتنه وه چې د پاکستان سره د افغانستان د سوداګرو غوښتنه دا وه چې د پاکستان سره موږ باید یو ډېر پراخ استراتیژیک په اصطلاح یعنی د رازمداته موږ یو ښه سوداګریز تړون ولرو.
هغه څه چې ستونزې افغان سوداګرو ته پیښې کړې وي د اپټا تړون نه عملي کېدل او که تړون داسې جوړ شوی و چې ستونزې یې نه هوارولې،
فکر کوم یو څه تړون هم جوړ شوی او بل په دالس کال کې چې دا تړون جوړ شوی و افریقا یو میټینګ و چې باید دا میټینګونه باید دایرېدل. هغه میټینګونه هم په دې لسو کال کې هغه څه شاید باید نه سو دایرې، یعنی در یو یا دوه میټینګ بلانه چې افریقا د دې لپاره و کچیر په افتا کې کوم مشکل راځي دا به هغه مشکلات باید حل کړي روایت تړون ته او دا باید خلاص شي. دنیا ته دلایل دا غواړي او بل څه سیاسی ترنګلچاوې هم د دواړو حکومتو په مابینځ کې په دالس کال کې چې وایي نه سوای کړای چې دغه تړون ښه پر مخ بوځي او د دواړو خواو تجارت د افغانستان د سید هم د پاکستان سید تجارت ته په میلیونو ډالر تاوانونه ورکړي.
مخکې له دې چې دغه تړون کې د اصلاحاتو پوښتنه وکم، اوس مهال د افغانستان سوداګري زرا کړه ورکړه له پاکستان سره لڅومره حالت څخه کوم حالت ته راټیټه شوی، یعنی وړاندې د کشمیر یا کچ څومره وو څومره ده؟
فکر کوم چې اوس افغانستان او پاکستان تجارتي اړیکې په ډېر ښه حالت کې قرار لري. اما د افغانستان یو د تجارت په توګه ولې سره به حقیقت دسترګې پچنه کې
د رسمي شمیرو لمخې په اپټا تړون کې د خندونو له کبله د افغانستان او پاکستان سوداګري له 3 میلیارد ډالرو اوس مهال 1 میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې ده. دا سمه ده؟
واقعیت په خو مو تقریبا د پاکستان سره راکړه ورکړه تقریبا 3 میلیارد ډالر وه. ولې تاسو ګورئ چې افغانستان هم د دې په خاطر چې د پاکستان کې مشکلات پیسو په تیرو پنځو شپږو کالو کې افغانستان سوداګر ته افغانستان د حکومت په مستقیمه همکاري باندې وکولای شو چې نورو بهادرو ته هم خپل لاسرسی ولري. تقریبا دغه اوس موږ د افغانستان ټول بهادر د افغانستان پر مخ خلاص دي او موږ کولای شو د هر ځای څخه مرسته ولري. هغه خاص اهمیت چې موږ ته پاکستان لري، یعنی د کراچی بندر لري، هر بندر خپل ځان ته خاص په اصطلاح یو اهمیت لري، ولې کراچی او موږ لپاره یو خاص اهمیت لري. د دې تاسو مشترګې نشو پټولی چې کراچی نږدې ترین لار هم زموږ د صادرات پر مخ ده هم د واردات پر مخ ده.
اوس مومن صاحب، په اپټا تړون کې باید څه ډول اصلاحات راشي؟ هغه اصلاحات چې د افغانستان سوداګري غواړي.
زه فکر کوم چې اپټا باید موږ باید یو داسې تړون ولرو که دواړه حکومتونه په دې ژمن وي چې موږ دواړه همسایګان هېوادونه یو او غواړو چې په دې منځکه کې هم نو امان وي، نو باید دغه سوداګري تړون ته باید موږ ډېر توجه وکړو او دا سوداګري تړون باید داسې عیار کړي چې خنډ باید پکې نه وي. په طور باندې مثال، مثلا موږ مالونه چې بس وخت چې کراچی ته رارسېږي هلته یو سټیکر وکړي چې د سټیکر هېڅ ضرورت نشته، د سټیکر سربېره ضمانت ورکول کېږي چې دا هېڅ یو هېڅ د فیصله مؤثر کار نه دی. هم ضمانت غواړي هم سټیکر ورکوي، سټیکر بیا تقریبا 1500 موټره ولاړي، بیا 200 توضیح کېږي. دا هغه مشکلات مثلا په بنادور کې مشکلات و، مثلا ایگزامینیشن دی، دا تفتیشونه دی، هغه څه دي چې باید نوي پوښتنې کې. فکر کوم چې دواړه مملکتونه که غواړي چې یو په بل شی اړیکې سره ولري او د دواړو ملکو عام ولس او تجاران دواړه کاروبار وکړي، زموږ سوداګري اړیکې باید داسې عیار شي چې سوداګر زیانمن نه شي. پاسپورې پروسه ښکاله ان شاء الله د کورونا وایروس پر اتاک سره زموږ ډېر خلک د دمرج د دینشان د دېشانو سره، یعنی هغه څه چې پاسول دا باید نه وای سوي، په دې خاطر باید نه وای سوي چې زموږ چې دا یو فورس ماجور حالت وو، یعنی غیر مترکبه حالت چې رالی، ولې زموږ خلک تقریبا په ملیونو ډالر دا غڅخه په اصطلاح دمرج واخل شو او خلک د غیر لاوس چې کورونا وایروس مو تاوان نه وصل. حتی د افغانستان ته هم دا مکلفیت لري چې پاکستانی مالونه چې اسیا امنیت دي مور باید وغو ته یو ډېر بدون د مشکلاتو څخه داسې یو میکانیزم جوړ کړو چې باید یوه ورځ کانتینر دلته ونه درېږي.
د اپټا تړون په 2010 کال کې د امریکا په منځګړتوب د افغانستان د حکومت او پاکستان ترمنځ لاسلیک شو او اصلي موخه یې همدا و چې باید سوداګري ځلا راکړ ورکړه پراخه شي او افغانستان هم هند ته لار پیدا کړي او همدارول پاکستان هم منځنۍ اسیا ته لار پیدا کړي د سوداګرۍ په برخه کې. اوس فکر کوي چې دغه اصلاحات چې نوی راځي دا دواړه کارونه چې افغان حکومت یو شرط هم ګڼل لري که د هند اوبو ته لاره پیدا نه کړي یا هند سره یې سوداګري ونه تړل شي پاکستان ته لاره نه ورکړي، فکر کوي چې دا کار به په نویو اصلاحاتو کې وشي؟
دا سوداګري معنا هم دغه دی او د دوه مملکتو یو بل سوداګري په دې معنا ده چې اوس فکر کوم هم مشت هند ته لاړ او هم پاکستان ته لاړ، ولې موږ باید هغه مشکلات ما بین د یوسو زما ارزو راو چې مشکلات باید ما بین د ولادت هغه مشکلات چې موږ لرو د پاکستان او کې ترانزیت کې یوازې هند نه دی، موږ تقریبا د کراچی د بندر څخه ټولې دنیا ته کولای شو تجارت وکړو. تقریبا دا 15 کاله کېږي یا 16 کاله کېږي د کراچی د لارې څخه تقریبا په ملیونو ډالر زموږ یوازې کاناډا ته زموږ تقریبا ډېر صادرات وچه میوه دومره تقریبا چې د کار د ډېرې میوه د ټولې دنیا ته ځي، ولې هولندا میوه هم ځي، ولې زموږ ارزو هغه ده چې یو بل ته په اصطلاح مشکل تقدیر شو کړو، یو بل ته باید داسې کارونه وکړو چې د دواړو مملکتو تجارت او حتی دا کوشش موږ باید وکړو چې موږ څنګه وکولای شو د افغانستان د لارې څخه او د پاکستان د لارې څخه مرکزی آسیا او جنوبی آسیا سره مشروع په کار مست. یو مثال تقریبا د ازبکستان څخه په بنگلاديش ته ځي، دا به تقریبا میاشتې یا دوه میاشتې دا پر لارې وي، او که چیرې د افغانستان د لارې څخه دا پومبه بنگلاديش ته ولاړ شي نو دا تقریبا یو هفته یا
د اپسا تړون د اصلاحاتو د پاره د دواړو هیوادونو لوړ رتبه چارواکو تر اوسه پورې لس غونډې کړې دي. یا اصلي پوښتنه چې تر اولاړیږي دا چې یقینا دا اصلاحات دومره ژور دي چې د لس غونډو په اوږدو کې هم حل نشول او کنه پاکستان یا هم بل لوري غواړي بل څه په دې ډول باندې ترلاسه کړي، آسان اصلاحاتو ته هغه څه ډول چې اړینه ځکه کې اصلاحات خلک غواړي لس غونډې کافي غونډې دي باید یو ګام اخیستل شوی وي.
فکر کوم په داسې په بعضې غونډو کې چې موږ لږ اشتراک درلودي دغه تخنیکي غونډې یو څه تخنیکي مشکلات لري. موږ غواړو موږ په خپل هم کته د پټرول کې یو میاشت یاد نه شه ولې غواړو چې واساسي تړون پدې تړون کې تقریبا د افغانستان ټول سوداګر پښتل سي دي خصوصي تور پښتل سوي دي هغه تاسو د مخې شراور ته وکړي چې هغه د امریکا په منځګړیتوب هغه تړون جوړ شو ولې دا په خپل کاملا یو افغاني تړون دی او هغه مشکلات چې موږ له لوده په افتا کې هغه باید رامنځته نه شي فکر کوم چې یو دا یو ځای په اصطلاح دغه اساسي کار چې کوو هغه لږ وخت لري او باید په هغه باندې باید ډېر غور او بررسي وشي. زه فکر کوم په دې کې ټول هغه قانوني مراجع په نظر کې نیول شوي دي. پخوا په طور د مثال افغانستان د ډبلیو ټي او غړي نه ورته افغانستان د ډبلیو ټي او غړي دي نور سازمانونه جهاني ست دغه دي موږ مجبور یو چې دغه سازمانو یا دغه قوانینو په نظر کې نیولو سره باید پر مخ لاړ شو. فکر کوم ان شاء الله چې دې بلبه یو ډېر ښه قانون راشي او هر هغه قانون چې دې فکر کوم د افغانستان د کابینې ته دي د افغانستان هغه حقوقي واحدونو ته د تللې دي چې هغه باید در نظر تیر کړي. نو موږ هم غواړو چې دا د چې بیا مشکلات تجارانو ته پیښ نه شي خیر کدرې میاشتې نور هم وزن دي ولې زما ارزو دغه ده چې دا به یو ډېر ښه قانون وي یا تړون وي د ټولو همسایګانو سره د یو ښو اقتصادي اړیکې غوښتونکي یو او غواړو چې زموږ اقتصادي اړیکې غیر له سیاسي تخوي او که سیاست هم جوړېږي زموږ سیاستونه باید داسې جوړ شي چې هغه زموږ پر اقتصادي اړیکو باندې تاثیر ونه لري.
زما وروستۍ پوښتنه په همدې برخه کې به وه چې تر ډېره پورې دغه سیاسي کشمکشونو پر اقتصادي برخه باندې یا په دې اقتصادي اړیکو په پراختیا باندې بیا څومره اغېز کړی دی په ځانګړي ډول د پاکستان د خوانه؟
زه فکر کوم چې همیشه سیاسي اړیکې مثلا که په سرحد کې یو لږ د دوو پولیسو درمابین جنگ راغلی دی هم موږ مالونه درېدلي دي او موږ په مدینو افغاني تاوان رسېدلی دي هغه پیس ته هم تاوان رسېدلی دي تازه میوې ته زموږ هغه خوراکي توکو ته چې هغه هلته درېدل دي هغو وخت ډېر دی. زه فکر کوم چې دغو اشارو باید په نظر کې ونه نیول شي. سیاسي خلک د خپل سیاسي کار کوي حکومتونه د خپل کار کوي ولې ارزو بیا هم دغه ده دي چې باید د افغانستان خلک او د افغانستان تجارانو سره ریچ په خپل مابینځ کې لکه اوس چې هم فرینډشپ لري او ورورګلوي سره لري په تجارت کې زموږ ارزو هم دغه ده چې بیا هم دغه ورورګلوي ته موږ وکولای شو چې ډېره وده ورکړو. زه فکر کوم چې دغه زموږ تجارتي اړیکې به وکولای شي چې پر سیاسي حالات باندې هم ډېر تاثیر وکړي.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب. Selgura bandi halam dina
علی ماتې